سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانه ځای خراغلاست وایم وړاندې په دې خبری مجله کې اورئ خوانه افغان خبریال او د ټلویزیون ویاند نعمت روان په کندهار کې وژل شوی
نعمت روان تر کندهار په څور لسن می په حوزه کې دوه موټرسایکل ورو ترټړې او شهادت باندې رسیدل
د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه خبرو
اگر طالب ها ادرای جنگ بخواین قدرت را بگیرن من گفتم ما اون را قبول نمیکنیم
ده بشر حقونو ده تار نړیوال سازمان اندیکنه خودلی چې افغان میرمنی لسم و روغتیایی خدمتونو برخمنی ندی ژوند رنگونه هم در تخبرو
دسه وخت راغله چې توانیم کړی ده ګټه ایم کړل خدا خو کاروبار د خامخانو دب کې راځي
ده هر څه تر خبرونو ورسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبانو په کندهار ولایت کې د دهلې د وبو باندې ولې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې طالبانو غواړي د زور لاري وخت ورسیږي امریکا به ونه مني او سپیس ایکس وټونی په پینځم ځل هڅې د سټارشپ توغندې په بریالیتوب سره وازمایي د خبرونو تفصیل سیمایزو چارواکو او طالبانو ویلی چې د طالبانو ډلې په کندهار ولایت کې د افغانستان د اوبو یو مهم بند نیولی دی د دهلې بند چې د ارغنده په نامه هم یادیږي د کندهار ښار شمال ته په شاولی کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري دا بند پر کندهار ښار سربیره او ولسوالۍ ته اوبه ورکوي د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی په دې اړه رسنیو ته ویل دي د کندهار د شاولی کوټ ولسوال حاجی ګلبدین دا خبر تایید کړی دی وایي چې د دهلې بند د محل د طالبانو په واک کې دی تیر میاشت طالبانو هغه پل چې د سیمې له ګاونډیو ولسوالیو سره نښلوله ویجاړ کړی وو طالبانو په دې وروستیو کې په نورو ولایتونو کې هم بریدونه ډیر کړی دي همدې حال کې سیمې زو چارواکو منلی چې طالبانو په بغلان کې دوی حکومتي قرارګاوي نیولې دي د غیرلې د پرون رئیس په مرکزی بغلان او نهرین ولسوالیو کې بریدونه ډیر کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبان وغواړي د زور لاري وخت ورسیږي امریکا به یې ونه مني شغل خلیلزاد د ازادي رادیو د تاجکستان له څنګه سره په دوشنبه شار کې په یوې ځانګړي مرکه کې ویل
هیڅ کشور حاضر نیست په تمام بحثایی که ما با هم
هیڅ هیواد چمتو نده زموږ له بحثونو دا څرګنده شو چې هیڅوک د جګړې او زور لاري حکومت نه مني او مشروع نه ګڼي دا چې حکومت به منصبی وي
در انزوا چون این حکومت خواهد بود
خلیل زاد زیاته کړ چې د امریکا هدف دا دی چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري سولې ته در رسیدو لپاره کار وکړي اخو د افغانستان د مالیه وزارت د رسنیو امیر او د تلونیوز په خوانی ویاند نعمت روان نن په کندهار کې تور وسو د کندهار د امنیه قمندانې ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته د پیښې په اړه داسې وویل
نن سار لس بجا و دیرش دیگه که ده کندهار ولایت ده سور لسم امنیتی اوزی ده حکمت پمپ شاته پا دام داغ سیمه که ده نعمت روان چه مخ که ده تلو تلویزون ویان خبریال و اوز پا مالی وزارت که دنده درلو ده ده وصلوال تر هرگور لخوات رور و پا شهادت ورسیدی
نعمت روان په اصل کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ و خو کورنۍ په کندهار کې وسیده د کورته پر رخصتې تللی و تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د نعمت روان په وژل کېدو خوشیني ښکاره کړې او دا یې د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یوه لویه ضایعه بللې ده زموږ غلازه د ایراډیو اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت ځمکنی بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگټن ژمنې بیا تکرار کړې بلینکن نن د خپل اوکراینی سیال دیمیتری کولیبا سره د لیدو پر مهال د څرګندونې وکړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په همدې وخت کې د مسکو پلاوه بیلتون غوښتونکو سره په مقابله کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو ستاینه وکړه
The United States of America are Ukraine's ally number 1 in security and defense.
د امریکا متحده ایالات د امنیت او دفاع په برخه کې د اوکراین لومړی درجه متحد دی. له 2014 کال څخه چې هر څه اوکراین ته ورکړل شوی نه یوازې د حکومت بلکې د اوکراین خلک هم ستاینه
کوي.
دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. د تاجکستان چارواکي ویل قرغزستان سره پر پوله په یوه لنجمنې سیمه کې د جګړو لپاره د دې هیواد نو نس وګړي وژل سوی دي او و اتیا ټپیان دي. د لمړني رسمي ارقام دي چې د تاجکستان د حکومت لخوا وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبريال وایي په دې سیمه کې د شخړو لپاره شل کسان وژل سوی چې یو لسې پوځي کارکونکي دي. سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندې په بریالیتوب سره وازمای. دا د هغې فضایي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستور مزلې واستوي. د غراکر چې اس ان 15 نومول سوی دی د مې پر پنځمه په ټکزاس کې د سپیس ایکس لوی اډې بوکاچی کڅخه و توغول سو. دا توغندې وتوانید په شپږو دقیقو اسمیشال وطن کې د شاوخوا 10 کیلومتره مزل وهي او بیرته په بریالیتوب سره ځکه تراسي. د دغه توغندې په خواني اتسلور ځله هڅې په خوانی څلور ځله هڅې ناکامه شوی. او د روسي د پسکوف شاري محکمه د آزاد اروپا آزادي رادیو د قراردادي خبريالي لودميلا ساويتسکايا هغه اعتراض او وزارت کړ چې د بهرنیو جاسوسانو په نامه د روسي د نوي مطبوعاتي مقررات په چوکاټ کې د خپل نوم د شاملې دوله قبله کړې وو. یا د محکمه پرون حکم ورکړ چې د عدلي وزارت لخوا په دې لست کې د ساويتسکايا د نوم لیکل قانوني دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه درې ویشت ټیټه څوارلس، هرات کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه دوه ویشت ټیټه څوارلس، مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه اته ویشت ټیټه یاویشت، کندهار کې باسمان وریز وي د تودوخه لوړ درجه 28 شپارس، او بل اخر جلالبات کې باسمان وریز وي هلته هم د ورښت اټکل سوي د تودوخه لوړ درجه 4 ډیر سټیټه 13 اټکل سوي ده.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل و اورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته افغان خبریال او د ټلویزیون ویاند نعمت روان نن په کندهار کې په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شمول ګڼو خلکو د هغه په وژنې باندې تند غبرګون ښودلی دی. ولسمشر غنی ویلي دي چې ترهګر د بیان د ازادي په برخه کې په دغه سکارونو باندې هڅه کوي، خو دغه خبره باندې چې د خلکو رساغه او د بیان ازادي نشي غلي کوله. هغه هم درس طالبان مخاطب کړي دي چې د خلکو په وړاندې له جګړې لاس واخلي. د خبرلانو د ملاتړ ټولنو هم د نعمت روان وژنه غندلې او د رسنیزي کورنۍ لپاره یو ځای بللې ده. په دې اړه پام وکړئ لکندهار د راپورته.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې پر افغان خبريال او د مالی وزارت د مطبوعاتو پر امیر نعمت روان نن تر غرمه مخکې د کندهار شهر په څور لسمه او ځکه نامعلوم وسلوالو د ذکر یا هغه وجلی. د شاغلی بارکزی په وینا حمله کوونکی لسمه تشدیدلی او پولیس د نیولو په لټه کې دي.
نن سار لس په جو دیشت کې باندې د کندهار شهر څور لسمه امنیتي او زه د حکمت پیټرول پمپ شاته په همدغه سیمه کې شي وسلوال ترهګرو د تلو نیوز مخکنی ویان خبریال وزارت مالیه امیر د مطبوعاتو نعمت الله روان ویشتلی او په شهادت یې رسولی دي. زموږ پولیس هڅه کوي چې همدغه وسلوال ترهګر ژر در شره ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
بلخوا په جنوب کې د آزادو ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې یعنی د افغان خبريال نعمت روان په وژل کېدو خوشحالي ښکاره کړې. د دغه ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل ازادي رادیو ته وویل چې د نعمت روان وژل کېدل د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یو لوی ځای دی.
د افغانستان د خبريالانو په برخه کې د رسنیز ډګر کې یو لوی ځای دی. د شهادت په پر رسنیو کامل نغیز وکړي او باورې مکه په دې سیمه کې رسنۍ نه فساد خپل سری مافیا کړیو فعالیتونه به لس چند او سل چند په دې سیمه کې ډېر دغه سي ځوانانو د دغه سي روناندو او د دغه سي رسنیزو کارمندانو وجل دا سیمه نور هم ګډوډي ته برابر وي.
نعمت روان اصلي د زابل د شاجي ولسوالي اوسیدونکو یو خو د تیرو لس کلون رئیس کورنۍ په کندهار کې وسیدل. هغه په کندهار کې د هیواد رادیو تلویزیون، الجزیره تلویزیون شبکې او په مرکز کابل کې د تلونیو سره د ویان په توګه کار کړی وو. د غراز نوموړي یو میاشت مخکې د مالی وزارت مطبوعاتو د امیر په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه د افغان خبریال نعمت روان د وژل کېدو مسولیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او د غراز په غزنی، غور، ننګرهار، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم په پرله پسې توګه افغان خبریالان په نشه سوي چې د وژل کېدو مسولیت یې تر اوسه چا نه دی منلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک ته راګوتو کړي. ښاغلی خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې سره ځانګړې مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې سوله ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي راډیو د تاجکستان د برخي خبريال ملا رجب یوسفی د دغې ځانګړې مرکې په جریان کې له ښاغلی خلیلزاد پوښتنه کړې چې د انتقالی حکومت پیشنهاد څنګه کړی او ذکر ډیر خبرګونونه پارولې دي.
اول خو پیشنهادی کې ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنې د طالبانو لوري او د افغانستان لوري، وهڅوو او متوجه یو کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمختلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. غبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو غبرګون ترلاسه شو. نږدې دیرش پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ یې وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه دیرشو پلانونو نږدې دوو پلانونو ته رسیدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپله ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې دوو پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه و چې هغه څه دې لاسلیک شي چې موږ وړاندیز کړي، نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا و چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من
حقیقت چی موگی وړاندیز کړه و بیا هم وایم چې کوم نوی څه ندی چې په ورستی سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی بی دا د سوونه یو مخکې وړاندیز دی. یا و هغه دا و چې سولې ته رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنس په کلی پرنسپونو هوکړه وشي او موږ دراتونکو لپاره له دې اصول یو شمیر حل ته درج کړیو. په دې پرنسپونو کې له هغه باسونو چې تر دې مخکې د طالبانو او نور افغانانو ترمنس باسونه پرې شوی، مثلا هغه باسی مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی وو، له هغه مو استفاده کړی و. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی وو چې وین انتقالي یا د دواړو خواو ترمنځ مشارکتي حکومت او درېمه مسلې دایمي او عمومي وربند وو.
من قسمت سوم مسلې آتش بس دایمي او کلی بود.
و همزمان با خروج آخر نیروهای آمریکا از افغانستان
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږي خو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم مهاله طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې ورسته برید تاسو په یو ټویټ کې غندلې. ګڼ افغانان تاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلې دي او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند د دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
اصل اون تویت بحث برانگیز چی بود؟
در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دیگه شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ د هیواد ته د سولې د راوستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. یعنی دا سینه و چې افغانستان آرام او جنگ نه وو او موږ راغلی یو له طالبانو سره ناسیو، نه، دا سینه ده. دا جګړه دا هدف ته جګړه ختمولو چې موږ له طالبانو سره کې ناستو، ځکه په دې ټول یو وخت لدی چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لارې سیاسي موافقې او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و. نو طبعاً دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تچمتو نخ کاری پداسی و وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند و ایند صدا
فتح هیچ طرف از آمادن است که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنګ لاره ونیسي، خو که دا پرېکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعا د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنګ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دي، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې برامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونه مو واورېدې. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څنګه سره مرکه کړې وه، د طالبانو سره د سولې د خبرو همدارنګ د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونه درلودې چې تاسو واورېدې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل تازه راپور کې روغتي خدماتو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور چې نن د مې په شپږم خبر شوې په کې راغلي، د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره سم په روغتيایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کمواله روغتيایي خدماتو ته د میرمنو لاسرسي کموي. اخوا د بشری حقوقو د تار د نړیوال سازمان د مندونو لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د ماشومان زیږون پر مال په 1 لک میرمنو کې شپږ سو اته درشي مړي شوې دي. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقوقو د څار بنسټ راپور چې نن پنځ شنبه یې خبر کړی ورکی راغلی، د افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتي خدماتو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشري حقوقو څار بنسټ د خزو د برخې مسولې هیدربار لقب راغلی، په وروستۍ دولسیزو کې مرسته کوونکې ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدماتو په ترسره کولو کې بریالۍ وي، او په افغانستان کې د خزو لپاره د اساسي خدماتو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمه نه ده موجوده.
موږ په دې راپور کې په نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوو چې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، پیسو مرسته نه باید له دوی سره یو ځای ولاړه شي. بهرني مرسته کوونکي باید د پخوا په څیر ملاتړ ته دوام ورکړي. باید ډاډ ترلاسه کړو چې په افغانستان کې په اساسي برخو زده کړو او روغتیا مرستې دوام وکړي، په ځانګړي توګه له ښځو او نجونو سره.
په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسي ته اشاره سوې او ویل سوې دي چې له 2000 وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدماتو ارزښت کول لا نه دی معیاري سوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون پر مهال په 1 لک میرمنو کې شپږ سوه اته درسي مړې کېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي اوس هم د پاموړ امیدوار افغان مرمنې د ولادت پر مهال اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دغه کمیسون کمشنر شکر الله مشکور:
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې تړاو اندېښنه لري او له ټولو دیموکراتیکو بنسټونو غواړي تر څو په دې حساس او تاریخي وخت کې د وګړو له بشري حقوقو په ځانګړي ډول روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د حق ملاتړ وکړي.
خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي افغانان په ځانګړي توګه ښځو په تیرو 19 کلونو کې روغتیایي خدماتو ته د پاموړ لاسرسي پیدا کړی. د امیدوارۍ په برخه کې د دغه وزارت ارشد مشاور همایره ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د مور او ماشوم مړینه کې کموالی راغلی او 80% افغانان له یو ساعت لارې وهلو وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیدلی سي. د بشر حقونو د څار بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د نړیوالو مرستو له کموالي اندېښمن دی چې اوس هم افغانان په کلنی ډول 250 میلیونه ډالر له هېواده بهر په ځانګړي توګه په هند او پاکستان کې په روغتیایي برخو کې مصرفوي. د دغه بنسټ په راپور کې راغلی چې د افغانستان 85% بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو لخوا تمویلیږي او د مرستو قطع کېدل به یې په راتلونکي کې افغان میرمنو او نجونو ته ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقونو څار بنسټ دغه شان له افغان حکومت غوښتي روغتیایي سیستم اصلاح ته دې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو د نړیوال بحران په اړه یو تازه راپور افغانستان د نړۍ په هغو درې هیوادو کې شمیرلی چې د خوړو د کموالي سره مخ دی. د خوړو د بحران په وړاندې د مبارزې نړیوالې شبکې لیکلي ناامني د کورونا د ویروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه دي. ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي هڅې کوي په روان کال کې د افغانستان له 10 میلیونو بېوزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه راپور.
د کندهار اوسیدونکي 43 کلن اسدالله وای د بېوزلۍ او نیستۍ له امله ډېر وخت کېږي چې غوړ خواړه نه دي سکلي. دا وای هر ورځ د کار په لټه بازار ته وځي، له سهاره تر غرمې انتظار باسي چې څوک مزدوري ته بوزي، خو د ده په خبره په میاشت کې ورته یوه ورځ هم کار نه پیدا کېږي. دیوای 15 اولادونه لري، پرته له ځانه د ګټې وټې څوک نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د غریبۍ خو دغه رقم ده چې اوس دغه حالت سره رسېدلی یم. زړه ته جذبېږي. په ټوله روژه کې مې دوه وایي غوړ شی خوړلې دي په مومنانو باندې، نور ګرده بس په چای و په ډوډۍ و کار روزانه په خدای کړه پیدا کېږي. زه یې روزانه وکم.
یوازې دا نه دی چې له بېوزلۍ او بیکارۍ سر ټکوي، بلکې د ده په شان په کابل او نورو ولایتونو کې ډېری کسان شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي او اړوتي دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې دا هېواد د نړۍ په هغو 3 هېوادونو کې شمیرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د خوړو د نړیوال سازمان ډبلیو اف پی ویاند وحید الله مانی ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو 10 هېوادونو په لړ کې شامل دی چې د خوړو ډیر لږ خوندیتوب لري. خاغلی امانی ازادې راډیو ته وویل ډبلیو اف پی هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان 10 میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
ډبلیو اف پی سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو له لارې مرسته وکړو تر څو د دغه حالت څخه سمتو ګراوزي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په تیر کال کې 2.6 میلیون افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت ویاند تمیم عظیمی ویلي چې د بیلابیلو ګواښونو له امله په روان کال کې هیواد ډیرو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت د مرستو ډیرو ژمنو ته اړتیا لري. که دغه وضعیت سم مدیریت نشي، د کرونا درېمې څپې جګړو وچکالۍ ته په پام، طبیعي ده چې په دې هېواد کې به د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه نوره هم ډېره شي. دا اندېښنې په داسې حال کې کېږي چې افغانستان اوس د کرونا وایرس له درېمې څپې سره مخ دی او په ځینو ولایتونو کې سیلاونو هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېری ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځایه شوو او اړو شمیر پکې ډېر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوسته د خوسته یو شمیر سیمو غنم، ترکاری او نور فصلونه غلی او توپان سخت زپلی. بزګر له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه راپور خپریږي. تر هغه وروسته د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام هم لرو.
د خوست د مرکز، شمال، ګربز او تڼیو، همدارنګه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو د غنمو فصلونه، د میوو ونې او ترکاری سخت غلې زپلی او بزګرانو ته مالی زیانونه اړولې دي. د یاد سیمو کروندګر له افغان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو غوړي چې دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د پنځشنبه په ورځ د تڼیو ولسوالۍ د سګي سیمې اوسیدونکو احسان الله آزادۍ رادیو ته وویل،
هغه فصلونه چې مونږ کرلې وو خورې مو پکړې وې، سره مو ورکړې وو، پڼه کړې مو وې، تقریبا په نیمه ګنټه کې ټولې هغه د ګلې په واسطه ټولې ختمې شوې. او ځینې داسې کورنۍ دلته شتون لري چې د ټول کال لاغه سمرا یو هغه حاصلې او سترګې هم د فصلونو ته وي، خو بدبختانه باید وایو چې هغه د دوی سترګې له دې فصلونو ته چې وي هغه واوښتې. مونږ له ټولو چارو کو خریاب نسټون غښتنه داد چې زمونږ سره په کاپی ډول مرسته وکي.
د ګربز سهارا اوسیدونکو تاج وای د دوی ترکاری، بانجان، مرچک او غنم ګلې سخو زپل او خلک توانی کړل. نو موري حمله حکومت وغوښتل چې د دې طبي آفت له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکي.
ګلې سخ وزبلې، سبزای او بانجان هم راشن، غنم سخ میګنا اول میګ سخ اته ونه سره مخماخي میګي حکومت نه خیره کې چې می سره مرسته وکي میګي سخ وزبلې.
د مرکز اړوند مردخیل کلی اوسیدونکو ګل صاحب خانم وای د دوی په سیمه توپانی ګلې راغله او د دوی د غنمو، ترکاریو، بینډیو او شفتلو ټول فصلونه بیخي لمنځه وړل.
دا غمن کوم غنم چې ذکرل دي، دا ګلې راغله، سخت ګلې راغله، دا توپانی ګلې وا ایمون غنم دا ست پکړ دی وا د نک پوت نه دو خریده د کی ویلوړ دی. شفتاله تباکړه، غنم تباکړه، سبزی بینډی دا سمنه ټول موږ ختم کړی دي. دولتي مؤسساتو هر څه موږ دا غوړو چې نو څه عاجل کومه کوشش دي ته موږ سترګې پر لار وو.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یاد سیمو د کروندګرو د غوښتنو په ځواب کې وایي چې د ګلې او توپان له کبله د ټولو زپل شوي سیمو د دقیق سروې لپاره ګروپونه ګمارل شوي او سروې پیل کړي ده. د خوست دیوالی ویان طالب منګل ویل د سروې وروسته به د مرستو د راجلبولو په خاطر مرکز ته گزارش وړاندې شي.
د سخت ګلې له امله د خوست مرکز، ګربز، تڼیو او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ ځپل شوي دي او بزګرانو ته کرنیزو محصولاتو ته زیات زیان اړولی دی. په مرکز، ګربز، تڼیو او اسماعیل خیل د غدرې ولسوالیو کې زموږ د سروې ټیمونه بوخت دي ترڅو د اوښتې زیان په اړه دقیق معلومات راټول کړي او د هغې پر بنیاد باندې مونږ د دوی معلومات له مرکز سره شریکو او وکولی شو چې د مرکز څخه مرسته راجلب کړو او د دې بزګرانو سره مرسته وشي. دا زیان د نورو کلونو پرتله د ګلې له امله زیات.
یاد دیوی سره لدی چې خوست د هر ډول فصلونو، میوو او ترکاریو د کرلو لپاره مناسبه آب و هوا لري، خو په دې ولایت کې موسمي ګلې هغه څه ده چې ډیر کله د فصلونو په خیدو ته په نږدې وخت کې وریږي.
دا ژوند رنگونه.
خپل نوم مو علزان معرفي کا څوک د کوم زی څه کار کوي؟
زما نوم شه رسول د خاص کونل اوسیدونکو مې تنر د کلی او د غدمالو کار کوم. تقریبا د پنځش کال نه دی خو درمالو کار کوم. زه
څه شي خرڅه چیرته خرڅه؟
بس مخکې خو تقریبا د 10 کال مخکې مې کور کې د مال خرڅو او اوس تقریبا د 10 کال کې د منډي جوړ شوی دی. د منډي کې کاروبار کوم، د غواګانو او د غویانو.
ژوند دې څنګه دی؟
ژوند الحمدلله ډیر ښه دی، ډیر برابر دی.
مخکې دې نه څه کول؟
مخکې دې دې نه مطلب دا چې هغه وخت کې د طالبانو دورو، نو مطلب دا دی چې کاروبار نو په کراچۍ کې مې ډاډی کوله، مزدوري مې کوله او بیا چې کله دا د کردي حکومت راغی نو دلته مې دا کاروبار شروع کړ. اوس الحمدلله مې زندگی برابر ده.
داسې ورځ راغلی چې درې څلور پنځه مالې دې خرڅ کړي، زیاته ګټه دې کړي. داسې ورځ به هم راغلي چې کم دې خرڅ کړي، نه دې خرڅ کړي.
عمده قصه شوې ده. داسې وخت راغلی چې تاوان هم کړی دی، ګټه هم کړله، او دا خو کاروبار دې خامخان دا پکې راځي.
د ټول نه زیاته ګټه دې کله کړې ده؟ څونه وا او زیات تاوان دې کله کړی؟ څونه
نو زیات تاوان مې تقریبا داسې یو چې داسې یو اختر راغی چې څلور لکه او اویا زره کلدار تاوان مې وکړو، او د څه وخت راغله چې وله کار په می غټلم دی
کور کې څومره کسان استه بل څوک د غټي وټه شته
نه نشته یو زمي دی نو مطلب دا یو څه دریم سم کې دی انجینری د کامیاب شوه دی پکتیا ولایت کې دی او نور می زامن واړی دی مشر دی نه دا دی